نه خبرونه وړاندې کوم. تاسو ته سلام. ازادي راډیو په لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مزار شریف، هرات او کابل ښارونو کې د فم په 3.15 څپه اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا حکومت به د حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي کنه کړي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ په زورونو اوسیدونکو په دور بابا ولسوالۍ او نورو ولایتونو کې په ملکی خلکو ځان وژونکو حملې وغندلې. د انګلستان شاهزاده د پوځي ماموریت لپاره هلمند ته لاړ او د جمهور رئیس اوباما اداره نن ممکن د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ په زورونو اوسیدونکو د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ او د هیواد په نورو برخو کې په بیګنا ملکیانو باندې د ځان وژونکو حملو او بمی چاودنو پر ضد پراخ لاریون وکړ. لاریون کوونکو دا ډول حملې او چاودنې سختې وغندلې او عاملین د اسلام، خلکو، سولې او ثبات دښمنان وبلل. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر خورشید خان ازادي راډیو ته وویل دا یو سولیز ولسی حرکت دی او هدف یې له جګړو وژنو څخه کرکه او له سولې څخه د پکتیکا د خلکو بشپړ ملاتړ دی. د انګلستان شاهزاده هنری چې د سلطنت لپاره په لیکه کې ولاړ دریم کس دی نن د یو څلور میاشتني جنګي ماموریت لپاره افغانستان جنوب ته لاړ. د انګلستان پوځ وایي 28 کلن شاهزاده به په هلمند ولایت کې د لسو ورځو لپاره د اپاچی جنګي هلیکوپټر د پیلوټ دنده پر مخ بوزي. شاهزاده هنری د جمعې په ورځ لشکرګاه ته نږدې د انګلیسي ځواکونو یوې پوځي اډې ته ورسېده. نوموړی افغانستان ته په یوې پوځي الوتکه کې له اوږده سفر څخه یو څه ستړی و خو د ماموریت په اجرا کولو خوښ برېښېده. انګلستان په افغانستان کې شاوخوا 9500 عسکر لري او له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې 425 پوځیان وژل شوي دي. د کونړ په دوه ولسوالیو کې تیره شپه بیا هم د پاکستان له خاورې درې شپېته توغندي ویشتل شوې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان شیرولي سمیم نن ازادي راډیو ته وویل 50 توغندي په مروري او 14 په دانګام ولسوالیو کې لګېدلې دي. د توغندیو له امله 13 څاروي له منځه تللي خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له بلې خوا د کونړ د 14 ولسوالیو دیني عالمانو او قومي مشرانو پرون غونډه کړې وه. په سیمه کې په ډېره بهرنیو ځواکونو انتقاد وکړ او وویل که دا ځواکونه د پاکستان د توغندیو د بندېدو په اړه اقدام ونه کړي په سیمه کې موجودیت بې ګټې ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سخت سیلاونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د قومي شورا یو استازي عبدالفتاح ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل سخت سیلاونو په بیلابیلو سیمو کې په سلونو جریبه کرنیزه ځمکه او استنادي دیوالونه له منځه وړي خو د لارو د بندېدو له امله تر اوسه د تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دي رسېدلي. ابراهیم خیل له چارواکو څخه د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې له ننګرهار، لغمان او د افغانستان له نورو ځینو سیمو څخه هم د سختو سیلاونو راپورونه خپاره شوي دي. د دې سیلاونو د زیان په اړه خبري رسنیو ته پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. تېره ورځ د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د سیلاونو له امله یو 14 کلن هلک ووژل شو او د سیمې خلکو ته یې مالي زیان واړوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړ چې د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې پریکړه کړې په پاکستان کې د حقانی شبکه نن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. دا ډله تورنه ده چې د پاکستان له شمال لویدیځ څخه په افغانستان کې په ډېره امریکایي عسکرو حملې کوي. امریکایي چارواکو د حقانی ډله د جون میاشت کې کابل ته نږدې په یو هوټل باندې د حملې په ګډون چې 13 کسان پکې وژل شوي ول، تیر کال په کابل کې د امریکا په سفارت باندې د حملې او محاصرې مسؤله بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د حقانی شبکې یو شمېر جګپوړي کسان په تروریستي لیست کې شامل کړي خو ټوله ډله یې په لیست کې ځکه نه ده شامل کړي چې په افغانستان کې له وسلوالو سره د سولې خبرو ته ممکن زیان ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي حکومت د متحده ایالاتو د دې پریکړې بشپړ ملاتړ کوي او د حقانی شبکې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله وبلله. د پاکستان وی محکمې نن د هغه عیسوي جنایي ضمانت ومانه چې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی ده. قاضي محمد اعظم خان د رمشا مسیح چې د اګست په 14 په اسلام آباد کې د قران کریم د پاڼو د سوزولو په تور نیول شوی و د خوشی کېدو حکم صادر کړ.
5,00,000 کې شورتي بانډ انہوں نے مانگے بیل گرانټ.
محکمې د 5,00,000 روپیو دوه ضمانتونه غوښتي ول او ضمانتونه منل شوي دي. تا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې جنۍ بېوزلې کورنۍ به دا پیسې برابرې کړی شي. د پاکستان د ملي یووالي د وزارت یو کارکوونکی رابینسن اصغر وایي که د ضمانت پیسې ورکول شي، رمشا چې ګمان کېږي 14 کلنه ده، د امنیتي دلایلو له امله له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې یوځای شي. اصغر وایي بهر ته د دې جنۍ د استولو کوم پلان نشته. پولیسو د تېرې شنبې په ورځ د پیښې په اړه یو ملا چې په جعلي ډول یې شواهد برابر کړي ول نیولی و، او ورسره جخت د نوموړي جنۍ د خوشې کولو لپاره د خلکو ملاتړ او هلې ځلې چټکې شوې. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پولیسو یو جګپوړی مامور چې په دې ایالت کې د فرقهیي وژنو په اړه یې څېړنه کوله د کوټې ښار کې وواژه. پولیس وایي وسلوالو په جمیل خان کاکړ باندې هغه مهال ډزې وکړې چې نوموړی د پولیسو په موټر کې له کوره د کار په لور روان و. په حملې کې د کاکړ ساتونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو یو جګپوړی چارواکی سلیم لاهړی وایي کاکړ د حملې په ځای کې مړ شوی او وسلوال د موټر سایکل په واسطه تښتېدلی دی. چارواکي وایي جمیل کاکړ د یو شمېر فرقهیي قتلونو په اړه تحقیقات کول او زیات ګواښونه ورته شوي ول. د نوموړي د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د سنی او شینه مسلمانانو ترمنځ شخړې روانې دي او له 1980 لسیزې راهیسې د پاکستان په فرقهیي شخړو کې په زرونو کسان وژل شوي دي. د چین خبری رسنۍ وایي د پرله پسې زلزلو له امله چې نن یې د هېواد جنوب لویدیز ولړزاوه لږ تر لږه 340 کسان مړه او 1500 زیات ټپیان شوي دي. د زلزلو چې یوه یې د رختر په مقیاس 15.5 ثبت شوي، د یوان او ګویژو ولایتونه سخت ځپلي دي. د یونان ولایت د زلزلې د سنجولو مرکز وایي له دې ولایت څخه له 100000 زیات کسان ایستل شوي دي. د چین خبری اژانس سینهوا وایي ولایتي حکومت کاري ټیمونه او د ملکي خدمتونو وزارت ځانمنو شوو سیمو ته خیمې او کمپلې استولې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو قاضي حکم صادر کړی د پوځ د روحیاتي چارو هغه ډاکټر چې په 2009 کال کې د ټیکزاس ایالت په فورت هوټ پوځي اډې کې پاس کړو یو مخیزه ډزې کړې وي، له محاکمې مخکې باید خپله ږیره وخرئ او کنه نو په زور به ورباندې دا کار وکړي. کرنل ګریګوري ګروس دا حکم د پنځشنبې پورې صادر کړ او وایي ګیره پریښودل د پوځ د اصولو په خلاف عمل دی او جګړن نیدال حسن په دې اړه رښتینې دینی دلایل نه دي وړاندې کړي. حسن وایي ګیره یې د اسلامي اصولو پر اساس پریښې ده. یو 40 کلن جګړن نیدال حسن د 2009 کال نومبر میاشت کې پاسکرو ډزې کړې وې او 14 تنه وژلي ول. که مجرم وپېژندل شي د عمري بند په سزا ممکن محکوم شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. کانګرس د امریکا له حکومت خوښ دي چې د حقانی شبکه په ترورستي ډلو کې شامل کړي او کابل هم ورته هیله لري. واشنگتن به دا کار وکړي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. بیا مو له کندوزه کابل ته د ولسي جرګې د پلاوي له راستنېدو خبر وو چې په لوی کنم کې د یو شمېر کسانو د وژنې د پیښې تحقیقات کړي.
تقریبا 300 پورې کسان ورغلي ټول کلی د ماښام نه ماسره کله ساعت شپږ بجې شوې دي جمع شوي دي چې په کلي ورنوتي دي. څوک یې مخې له راغلي هغه ایستل دي که خلیل او که ماشومان دي.
د پاکستاني توغندیو له امله د کونړ د دانګام ولسوالي بيځای شوی د مرستو لوي شکایت لري.
غوښتنم د حکومت نه دا چې د مهاجرینو مال د پوندونو او په کولو او په قومونو نه تسخیمیږي.
د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی یو متقاعد پاکستانی جنرال وایي له هند سره روغه د پاکستان په ګټه ده.
د انګلستان له طرف نه مغربي ملکونو ته دا اشاره ورته وی چې دا سرحدي ذمہوار پاکستان دی. په دې وجه او انګلستان سره پاکستان خپل تعلقات ښه کول غواړي.
ولایت په ولایت پروګرام کې د روزګان پر ستونزو او هلته پر شویو کارونو خبرې شوې دي او یو شمېر نور مطالب هم تر 500 بجو د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدلی شئ. افغان حکومت د بهرنیو ترورستي ډلو پولیس کې د حقانی شبکې د شاملولو په اړه د امریکا د پریکړې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي دا به د ترورزم د ځپلو په لړ کې یو مهم ګام وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي وایي نن به د دې هیواد کانګرس ته د ترورستي ډلو په کتار کې د حقانی شبکې د شاملولو په اړه خپله پریکړه وسپاري. کانګرس حکومت ته یکشنبه د پریکړې لپاره وروستی ضرب الاجل ټاکلی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان وایي د بهرنیو ترورستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به د ترورستانو او د هغوی د ملاتړو د منځوړلو لپاره یو مهم او لوی ګام وي. صدیق صدیقی په دې اړه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت دا پریکړه به حقانی شبکه په کلکه وځپي او د هغه په وینا دا ګام به په عین حال کې طالبانو ته هم یوه سخته ضربه وي. افغان او امریکایي مقامات په وار وار له پاکستان څخه چې ویل کیږي حقانی شبکه په دې هیواد کې خوندې پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري، غوښتنه کړې چې د دې ډلې د منځوړلو لپاره جدي او رښتینی ګامونه واخلي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د امریکا حکومت تیارې نیسي چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو په اړه نن کانګرس ته خپله پریکړه وسپاري. د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره به له دې ډلې سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کیږي او د دې ډلې او ورسره د مرسته کوونکو اشخاصو شتمنۍ به کنګل کیږي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په 13 جون میاشت کې ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندې پناه ځایونو له امله د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن صبر په ختمېدو دی. امریکا او افغانستان حقانی شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د نورو دغه شانسترو حملو مسؤوله ګڼلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي یو شمېر لوړ رتبه امریکایي مقامات په دې استدلال سره چې په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به ښایي د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې لا پسې خرابې کړي د دې اقدام مخالفت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پوځي مقامات بیا وایي چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې شاملول به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په شان هیوادونو کې د دې ډلې مالی منابع کمزوري او محدود کړي او دا ګام به پاکستان هم اړ کړي چې د حقانی شبکې پر ضد عمل وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کندوسته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 3000 غیر مسؤوله وسلوال عامو کسانو ته ستونزې پیدا کوي. د دغه پلاوی مشر حاجی صالح محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل دوی په خپل دې سفر کې د کندوز له چارواکو او په دغه ولایت کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وکتل. ورسته تر دې چې د تیر یکشنبې په ورځ د کندوز په لوی کنم کلی کې غیر مسؤوله وسلوالو 12 ملکیان ووژل او 14 نورې ټپیان کړل، دغه ولایت ته ولسی جرګې او ولسمشر حامد کرزی پلاوی واستول. د ولسی جرګې پلاوی کابل ته ستون شوی. د دوی له څېړنو په کابل کې د ازادي راډیو د خبريال اسد الله لودین پر رپورټ کې خبرېږي.
کندوز ولایت ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي چې د تیر یکشنبه په شپه دغه ولایت د لوی کنم کلی د 300 غیر مسؤوله وسلوالو لخوا کلا بند شوی وو او دغه وسلوالو سهار مهال د دغه کلی 12 اوسیدونکو ووجل او 8 نور ټپیان کړل. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او کندوز ته د لیګل شوی پلاوی مشر حاجی صالح محمد صالح د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر شپه بیرته کابل ته راورسیدل او د خپل سفر راپور به ډیر ژر ولسمشر کرزی او د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. خاغلی سالی وویل چې په کندوز کې شاوخوا 3000 غیر مسؤوله وسلوال موجود دي او د دې په خبره د ورستۍ پیښې عاملین هم ټول همدغه غیر مسؤوله وسلوال دي. نو موري د لوی کنم کلی د پیښې په اړه خپل ورستۍ معلومات داسې بیان کړل.
تقریبا 300 پورې کسان ورغلي ټول کله د ماخام نه ماشره کله سات شپږ بجې شوې د جمع شوې د په کلی ورنوتی دي. څوک مخه راغلي هغه استل دي چې خلیده او کومشمان دي. خلک فاران 12 کسان په کې مړ دي او اته په کې دلته تقریبا 2000 پورې کسان مسلخ دي. ټول حکومت ته معلوم دي، والی ته معلوم دي، استخبارات ته معلوم دي او خلک مسلخ دي. چې څه غواړي مکه کوي کسان معلوم دي تر کابل پورې پشتیبانی کیږي.
د تیر یکشنبه په ورځ د قدیر په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال قومندان او ملګری د کندوز شمال په لوی کنم کلی کې د خپل یو ملګری د وژل کېدو په غچ کې د خپل ټوپک شپېلې د بیګونا کسانو په لوري ورواړولې او دوی ته درنه مرجوب لواړوله. د دغه پیښې د څېړلو لپاره د ولسمشر حامد کرزی لخوا هم کندوز ولایت ته یو پلاوی استول شوی چې دغه پلاوی تر اوسه خپل څېړنې نه دی بشپړې کړي. بلورته د کندوز والی محمد انور جگدلک هم په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت مني، خو وایي شمېر دومره ډیر نه دی لکه د ولسی جرګې غړي چې یادونه کوي. خاغلی جگدلک آزادي راډیو ته وویل چې د کندوز د لوی کنم کلی په پیښه کې شاو خوا 50 غیر مسؤوله وسلوال لاس لري چې تر اوسه یې 8 کسان نیول شوي دي.
قدیر خپل ډلې سره په دې کلي باندې حمله وکړه او ډېر ظلم یې وکړ. 12 نفر یې په شهادت ورسول او موږ د قدیر د انډیوالانو په دستګیری باندې شروع کړې ده. چې تر اوسه پورې د دې تقریبا 8 نفر دستګیر شوي دي او موږ کوشش کوو چې خپل قدیر او نور انډیوالان دستګیر کړو، قانون ته یې وسپارو.
نوموړي د غیر مسؤوله وسلوالو د موجودیت لامل د محلي پولیسو نشتوالی په ګوته کړ او ویې ویل چې د محلي پولیسو په تشکیل سره به دغه غیر مسؤوله وسلوال کسان له کلیو او بانډو څخه ورک شي. کندز والی ویل چې دغه ولایت د شپږو ولسوالیو له ډلې څخه څلور ولسوالۍ محلي پولیس لري او پاتې دوه ولسوالۍ له دغو پولیسو څخه تر اوسه بې برخې دي. د ولسي جرګې ځینې نور غړي هم د کندز په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت یو لوی ګواښ بولي او وایي چې ځینې حکومتي کړۍ د دغو ډلو ملاتړ کوي. خو د کندز والی او د کورنیو چارو وزارت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي حکومت د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
په کندوز کې د ولسی جرګې د پلاوی په وینا خپل سرو وسلوالو د کنم په کلی کې 12 ملکیان وشل دي. د افغانستان په پوځ کې بیا روان میلادي کال تر دې شو ډېری حمله تر اوسه پر بهرنیو عسکرو شوي دي چې تر 40 ډېر بهرني عسکر په دې بریدونو کې وشل شوي دي. پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هڅه کوي د ملي اردو سرتیرو ته په یو لړ لارښوونو کې چې اوس خوست د رسالې په بڼه چاپ شوي د افغانانو او بهرنیانو ترمنځ کلتوري توپیرونه ور وشي. په دې نوي لارښود کې دفاع وزارت افغان سرتیرو ته سپارښتنه کوي چې د نړیوالو پوځیانو سلوک او چلند که څه هم د دوی له دود او دستور سره توپیر لري، خو هدف یې د دوی سپکاوی نه دی بلکې دا د هغو د کلتور یوه برخه ده. پدیاړه د رويټرز خبري اژانس رپورت په استناد له احمد تکلاور.
د افغانستان د دفاع وزارت په لارښود کې د افغان او نړیوالو پوځیانو ترمنځ د کلتوري توپیرونو یادونه شوې. په دې پامفلټونو یا رسالو کې افغان سرتیرو ته ویل شوی چې مثلا کوم بهرنی سرتیری د مهربانۍ لمخې پر شالاس راکاږي او یا د میرمنې د حال پوښتنه کوي، نو بعد د نه منی ځکه د هغه هدف سپکاوی نه دی بلکې کلتوري همداسې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. په دې حملو کې یوازې سږ کال د ملي اردو او پولیسو د سرتیرو لخوا 15 او تیر کال 15 بهرني پوځیان چې د دوی روزنه کوي وژل شوي دي. د ناتو چارواکي د دې حملو له څلورو د یوې برخې پراپر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي چې د نورو ټولو پاتې حملو علت شخصي مسایل او ناوړه تفاهم دی. در سالې په یو برخه کې راغلي حتی کوچني کلتوري توپیرونه کله ناکله د افغان او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ناوړه تفاهم او شخړو باعث کیږي، او ځکه افغان سرتیرو ته ویل شوی چې که یو بهرنی سرتیری په غوسه وي نو دوی باید تر هغه وخته چې وضعیت بیرته عادي کیږي له یو بل څخه لرې وي. په بل ځای کې لیکل شوی چې که د نړیوال ائتلاف یو عسکر ستاسو د کورنۍ د یوې ښځینه د حال پوښتنه کوي، نو دوی له تا سره یوازې ملګرتیا غواړي. دا ځان ته سپکاوی مه ګڼه، بلکې پوې کړه چې د افغانانو په دود دستور کې خلک یو د بل د ښځو حال نه پوښتي. پوځي کارپوهان وایي غوره به دا وي چې د افغان سرتیرو پر ځای نړیوالو پوځیانو ته د دې کلتوري حساسیتونو په اړه معلومات ورکړل شي. د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل آزادۍ راډیو ته وویل
دا ضرور ده چې خارجیان په خپل عمل کې داسې شیان چې د افغانانو په نظر کې نه دي داسې خبرې استعمال نه کړه. د افغانانو کلتور او فرهنګ ته احترام وکا دا به ښه خبره وي. نسبت دې ته چې داسې نصیحتونه ورته وکړه، افغانان د دې نه ښه نه دي چې سل کړه ته ورته وایي چې تا په شا یې لاس کش کړ یا تا نه پوښتنه وکړه یا دې تا په مخکې په میز باندې کښېواچولې. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د کلونو کلونو کلتور ده چې افغانانو په بابن کې چې ته اوس رسته او سرباسته کې چې که امریکایي دا کار وکړه ته مخافه کېږه.
د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې بهرنیانو ته هم د دې کلتوري توپیرونو په اړه لارښوونې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګر جنرال ادریان برادشا وایي چې په دې اړه د افغان پوځ د مذهبي چارو د سلاکارانو نظر پوښتل کیږي. جنرال برادشا وایي موږ د داسې یو چاپیریال په حساسیتونو خبر یو چې هلته د ویاړ او ننګ خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې ډول حملو د علت په اړه ډېر معلومات ځکه نشته چې برید کوونکي سرتیري اکثرا له حمله وروسته وژل شوی او دوی ته دا فرصت په لاس نه دی ورغلی چې له هغو څخه د پیښې د علت پوښتنه وکړي. پر میز له بوټونو سره پښه ایښودل، د پوزې سوڼ کول، سترګک وهل او ځینې نور چې د لویدیځوالو لپاره عادي حرکات دي، هغه مثالونه بلل شوی چې ویل کېږي افغانان سخت په غوسه کوي. رویټر خبری آژانس د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی له قوله لیکي چې وایي یاده شوې رساله د ملي اردو د سرتیرو لپاره برابره شوې ده. د ملي اردو د 1,900 او د پولیسو د 1,500,000 کسیز ځواک روزنه د ناټو په مشرۍ نړیوال پوځیان کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د کونړ ولایت د دانګام له ولسوالۍ د پاکستاني مرمیو له امله بې ځای شوي خلک د حکومت پر شوي مرستو انتقاد کوي. دوی حکومت ته د سمو مرستو د رسولو لپاره د ازادي راډیو له لارې وړاندیز کړی چې لومړی د سروې وشي، بیا د کومک وویشل شي. د دانګام د بې ځای شویو څرګندونې له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ له تیرو 15 میاشتو څخه د پاکستان فوز له لوري د توپونو درنې توغندې راوشتل کیږي چې په لسګونو کسانو ته تر اوسه مرګ ژوبله اړولې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې دي. غواخلاندې سیمو څخه یو شمېر بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې له کابل څخه د دوی په نوم راوړل شوي کومکونه په سمه توګه نه ویشل کیږي او د مستحقو کسانو پر ځای نورو خلکو ته ورکول کیږي.
زده زول براول د دانګام چې زه د وسو کډو د نن ورځې پورې نمائنده ومه. زه د حوادث کومکونه راځي په ولایت کې تسخیمیږي، د مهاجر حق ځای کیږي او یو څوک ملکانو پاتو وندونه باندې تسخیم کړه. د سری میاشتې نه علاوه زمونږ څخه پټس کې کومک نه ده شوی او د سری میاشتې نمائندگان چې دي دانګام انځر کوټ پاتل لسو کلو کې زمونږ سره سرویګانی کلی دي بالکل امن په زیاده په دې ولسوالۍ کې
او موږ سره د سری میاشتې نه علاوه چې هغه یو څه تعدادوري جو او څه وړي وغیرہ کلی دي نور رسید چمرستان د کلی نه رسید ولایت کې شو دانګام کې مرستې وړي وي او تټرک وو هغه په خپل منځ کې وړاندې شروع کا قابو کې خپل سرونه زمونږ ته جوړ سما د څلور میاشتې کیږي چې زکړول شوم.
شکایت کوونکی وای دوی سرپناه نه لري او د شین اسمان لاندې د ژوند شپې ورځې تیروي.
دو نیم سوا کړي چې دینو د په یوازې په دغه کې د اسمار کې وسیږي. موږ سرپناه نشته، موږ د یو غوړات کې یخته څلور کړي پنځه کړي ناس یو تفالو نه لرو او دنیاوال موږ سره کومک نه کوي. موږ د دولت څخه غواړو چې موږ ته پوسټ یو پلیش د پاکستان څخه یو نیم سل ګولې کله راشي د شپې ورځې کله تل لس راځي کله لس راځي خو امنیت بالکل خراب.
زه د دانګام د لسوالۍ د زړه ورول کلی دین کایما پخپا هم مایوب یم خیمه نشتره خپل ترپلونو په پیسو غستې دي او هغه لاند جون تیرو.
دغه خلک له حکومت څخه غواړي چې یو هیئت سیمه ته ولېږي څو ورته معلومه شي چې مستحق څوک دي او مرستي چا سره کیږي.
موږ د کرځي څخه غواړو چې هجیل هیئت راولېږي او موږ د دانګام د مهاجرینو سروي وکړي او دولت موږ سره کومک وکړي.
د غوښتنې د حکومت نه دا چې د مهاجرینو د سروي شه د مهاجرینو مال د پوندونو په کولو او په قومونو نه تسخیمیږي. دا قومونه او کلی چې دي هغه هم دیو تمالوم دی وندونند دی تمالوم دی او مهاجرند دی تمالوم دی. مهاجر ډیر به برخه پروت دی په غوړاس کو د ګورګور یو خبرات دی.
په کونړ کې بیړنې په خو سره د مبارزي رئیس غلام علي صوبات ازادي رادیو ته ویل دوی سره د موادو په ویش کې د واسطي او زور خبره مطرح نه ده. د بیکوره شو شمیر زیات او مرستې کمی دي نو په دې اساس به یو شمیر کسان لمرستو پاتې کیږي.
دانګام کې جمله 950 پاملونه د جشوی لرو چې دوی موږ سب کلی دوی سم خو د سیمش لاي د څه کومک شوی دی. منګه و د دغه 950 کورنۍ څخه 200 کورنۍ سره کومک وکړو. حتی نو 950 کورنۍ پات دوی به حتی شکایت کوي چې 200 کسانو کومک واغسته او 950 کورنۍ پات شولې. دغه لړۍ زموږ دریان لري ان شاء الله. دغه د 950 کورنۍ څخه 200 کورنۍ کومک واغسته دوی به سیټ شي. آینده پلان کې ان شاء الله 200 سنور لرو. د لړۍ ان شاء الله روانه ده. ټول ان شاء الله کومک لري.
ل 13-15 میاشتو څخه د کونړ په ناړۍ دانګام سرکانو شګل خاص کونړ او د مرورې پولیسوالۍ باندې د پاکستان لوري د توپونو ډزې کیږي خو تر اوسه نه افغان دولت په دې بریالی شو چې پاکستان له دغو بریدونو منی کړي او نه هم نړیوالې ټولنې داسې کوم ګام پورته کړ چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د کونړ پر خاوره خپلې راکټي حملې بندې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د کورنیو چارو، دفاع او قومونو او سرحدونو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندیدو کسانو د تحصیلي اسنادو چیرل پیل کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي مجتبی پتنګ د کورنیو چارو د وزیر په توګه، بسم الله محمدی د دفاع وزیر په حیث او حاجدین محمد د قومونو، قبایلو او سرحدونو وزیر نومولای دی. نومولی دی. ولسمشر کرزی اسدالله خالد د ملي امنیت د ریاست لپاره نومولی. له بسم الله محمدی څخه په روسیو کې ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د اعتماد رای واخیسته او پر اسدالله خالد د بشري حقونو یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی. د ولسی جرګې دننه یو شمېر وکیلانو ازادي راډیو ته د دې کسانو پر معرفي انتقاد کړی او جنو ته بیا دا کسان د تایید وړ دي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د دې کسانو په اړه سره اورو.
زما نوم محمد هارون درنګرار ولایت اوسیدونکی یم. په افغانستان کې په دې اخرو وختونو کې حالات مخ په خرابېدو دي او امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دې په ځای چې ولسمشر کرزی نوې سیرې معرفي کړي او دا خلک د ولسي جرګې نه سلبي اعتماد شوي وو او کدا چېرته ښه خلک وای او دوی په خپلو وزارتونو کې کامیاب وای نو دا ولسي جرګې نه عزل کول. خو په دې لس پنځلس کالو کې موږ ګورو چې دا څلور پنځه سوه کسان دي د یو وزارت نه وړه بل ته، د یوې ادارې نه وړه بلې ته. خو دا مطلب د منلو وړ یو کار نه دی.
ایمانو خیال اومده دی مزار شریف دست چل دی در خود کرزی پا خبال خواه کدی که در هر سو که تاکی نو ما سای تاکی افغانستان خاطر شاید نوری سیریم وی لکار باید ده لکار تا سپارل چی.
زن نصیر خونزاده در فراد ولایتی ما زن فکر کوم چی باید نوی خلق راسی نوی چهره راسی در حق خلق دی چی خلقو پیجندلی دی نو دا ډیر یو فکر کوم چې یو بې کفایتي به وي چې هغه خلک د یوې وظیفې نه بلې وظیفې ته مقرره کړي. هر څه چې کرزی کوي هغه ټول د ده خپل په ګټه چې تمامېږي هغه کارونه کوي. کرزی هم اوس خلکو ټولو پېژندلی دی. داسې یو خاص مهم کار یې تر اوسه پورې نه دی کړی چې هغه د ملت او د وطن ډیر په ګټه تمام شي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلې شي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي. په کابل کې د ځینو نړیوالو ادارو کارکونکو وای د پنځشنبې ورځې رخصتي د دولت او نړیوالو ادارو ترمنځ پر کاري اړیکو منفي اغېز کړی. د پنځشنبې د ورځې رخصتي شاوخوا دوه کاله مخکې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په غوښتنه د دې لپاره اعلان شوه چې د کابل ښار د هوا له شوال ککړوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي د پنځشنبې ورځې رخصتي د حکومت پر کارونو منفي اغېز نه کوي. په دې هکله نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د نړیوالو ادارو ځینې کارکوونکي وایي چې د دولت لخوا د پنځشنبې ورځې د رخصتۍ دوام د دې سبب شوی چې د افغان دولت او بهرنۍ ادارو ترمنځ د ونې درې ورځې کاري اړیکې نه وي. د ایشیا فاونډیشن ادارې یو کارکوونکي محمد رئیس نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې ورځې رخصتۍ د دوی په هغو کارونو کې خنډونه رامنځته کړي چې په دولتي ادارو پورې هم اړه لري. په کابل کې د پنځشنبې ورځ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په وړاندیز وروسته له هغې رخصتۍ اعلان شوه چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د رخصتۍ له امله د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه کمه شوې او د هوا له ښه والي سره یې هم مرسته کړې. خو په کابل کې نړیوالې او بهرنۍ ادارې بیا له جمعې سربیره د شنبې په ورځ هم رخصت وي. همداراز د پاملرنې ادارې او کارکوونکي عبدالسمع بلال مجددي هم وایي چې باید د پنځشنبې ورځې د رخصتۍ په هکله له سره غور وشي.
بهتره به دا وي چې پنځشنبې او شنبې دوی سره په ګډه سره رخصت ونیسي. تقریبا دوه ورځې رسمي ورځې تلو دي. دا کابل مهان سي چې دواړو په یو ورځ باندې فیصلې ته ورسېږي چې هغه ورځ دوی باید انتخاب کړي.
خو بل خوا بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تر څو پورې چې جمهوري ریاست امر نه وي کړی په کابل کې به د رخصتۍ دوام وکړي. د دې وزارت مرستیال وصل نور محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا رخصتۍ د حکومت په کارونو هیڅ ډول منفي اغېز نه کوي.
مونږ د دې خاطر چې دغه کاري رژیم کې کوم فرق را نه شي مونږ پنځشنبې د ورځې هغه پنځه ساعته کار په پنځو ورځو یو ساعت کار اضافه کړی. یعنی اوس دغه یو ساعت د پنځشنبې په دې نورو ورځو کې زیات کړی دی چې هغه ما پنځه ساعته په دې نورو ورواچې
د چاپیریال ساتنې ادارې وروسته له هغې د دې ورځې د رخصتۍ وړاندیز وکړ چې په کابل ښار کې هوا ورځ تر بلې خرابېده. خو د یو شمېر کارپوهانو او کابل ښاریانو په وینا تر اوسه دې ورځې د هوا په پاکوالي کې د پام وړ اغېز نه دی کړی.
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
راس محمد د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي. د کندهار د ډنډ په ولسوالی کې ولسی پاتون د پیلې دوه په حال کې دي او امنیت هم په دې ولسوالی کې خراب شوی، باید امنیت پکې راشي. احسان الله د کابل ولایت له سربي ولسوالی له اوزبین نه پر استولې سمس کې لیکلي دي، زه له حکومت هیله لرم چې د اوزبین سړک پوخ کړي. قدرت الله له لوګر پر استولې سمس کې انتقاد کړی دی چې ولې ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې ته نور وزیران نه دي معرفي کړي او پخواني چیرې بیا معرفي کړي دي. د ده په وینا دا یو مشورتي کار دی. غلام فاروق صدیقی له لغمان پر استولې سمس کې لیکلي، څرنګه چې په دې وروستیو ورځو کې امریکا د افغان شرکتونو ته اختار ورکړی چې له ایران سره سوداګري بند کړي، دا د افغانستان په ګټه نه ده او د ده په وینا امریکا باید په دې بیا غور وکړي. We'll be right back.